ډیره زیاته مننه ستار فروغ. دوستانو د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه تر نه بجو ده او تخنیکی چارې د میر احمد صافی پر غاړه دي. د سولې علي شوراوی افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د نوي عمومي قومندان پراتک سره به د سولې لپاره حل سره دوام وکړي او د افغانستان د جګړې یوازنې د حل لار د خبرو اترو لار ده. د کونړ اوسیدونکو او د ولس استازي وایي پاکستانی ځواکونه د ډیورن کرخې دې غاړه پوستې جوړوي. په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت نوی قومندان جنرال سکاٹ ملر پرون ماخام په ارګ کې وکتل. د افغانستان په شمال کې د یو هلیکوپټر د غورځېدو په پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان وشل شوي دي او د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی د ایراني ځواکونو د دفاعي وړتیا د لوړولو غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت نوی قومندان جنرال سکاٹ ملر پرون ماخام په ارګ کې وکتل. د جمهوری ریاست خبر پاڼه وايي ولسمشر غنی او جنرال ملر په دې کتنه کې د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا پر ستراتیژي خبرې وکړې. د ناټو ځواکونو نوی قومندان جنرال ملر ژمنه کړې ده چې د خپل ماموریت په موده کې به د افغان ځواکونو د لا تجهیز او تقویت لپاره کار وکړي. امریکایي جنرال سکاٹ ملر پرون پر رسمي ډول په افغانستان کې د غوښتنې ملاتړ د ماموریت د عمومي قومندان په توګه خپل کار پیل کړ. د افغانستان په شمال کې د یو هلیکوپټر د ولیدو په پیښه کې د وشل شو کسانو شمیر 12 تلوړ شوی دی. لس افغان سرتیری او دوه اوکراینی عمله د پیښه وشل شوی دي. د بلخ د شاهین قلوردو د مطبوعاتو مسؤل حنیف رضایی د دې پیښه په اړه وویل
پس از اینکه از پل اردوی 209 شاهین عازم کمپ فاریاب یا میمنه بودند، بعد از برخاست از میدانچه پل اردوی 209 شاهین دچار عارضه تخنیکی شدند و از فاصله تقریبا در حدود 15 الی 20 متری دوباره به زمین برخورد کردند.
دا ام آی اتر دوله هلیکوپتر دو مالدووا د هوایی چلند اداره پورې اړونده. د غور ولایت سیمه ایز مقامات وی چې په ساغر ولسوالۍ باندې سلګونه وسلوالو طالبانو برید کړی دی. دا خبره د غور د ساغر ولسوالۍ امنی قومندان بسم الله صدیق پرون ازادي راډیو ته وکړه. هغه ویل لمه خام راهیسې ګڼ شمېر طالبان چې د په خبره څه باندې زر کسان به ویله هلمند او فراه غور ته ورغلی دي او د ولسوالۍ مرکز ته په 6 کیلومتره کې دا مهال جګړه روانه ده. ښاغلی صدیقي ویل افغان پوځیان په دفاع بوخت دي او تر دې دمه مرګ جوبلا نه دا وخته. خبرونه له ازادي راډیو اورای. د ایران مشهبي مشر آیت الله علي خامنئی د ایراني ځواکونو د دفاعي وړتیا د لوړولو غوښتنه کړې ده. خامنئی چې پرون د ایران د هوایي دفاع د ورځې په مناسبت له قومندانانو سره غونډه درلوده، هغوی ته وویل چې خای جنگ ونشي خو باید د پرسونل او تجهیزاتو په برخه کې د ایران د ځواکونو وړتیا ولوړ شي. تر دې مخکې د شنبې په ورځ ایرانی چارواکو اعلان کړو چې راکټونه او بالستیک وړتیاوې زیاتوي او مډرن جنگي جټ الوتکې او اوپتلونه یا تحت البحری اخلي. ایران د فیض واکونو د وړتیا په لوړولو او د نویو تجهیزاتو په پیرولو داسې وخت ټینګار کوي چې له واشنگتن سره اړیکې تر بل هر وخت سړې شوې دي. د واشنگتن او تهران اړیکې هغه وخت کړکېچنه شو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په تیره مئی میاشت کې له ایران سره له اټومي تړون ووت او په دې هېواد بیا بندیزونه ولګول. د روسیې په بیلابیلو ښارونو کې پرون زرګونه کسانو د تقاعد په برخه کې د ځینو اصلاحاتو پر ضد مظاهره وکړه. دوی دا اصلاحات نه دي خوښ کړي. د روسیې د کمونیست ګوند مشر جینادی ژیوګانوف چې دا مظاهرې په لاره اچولې، پرون په مسکو کې ویل چې موږ نن د دغو سړیخوارو اصلاحاتو پر ضد سراسري مظاهرې ترسره کوو. په سنت پیترسبورګ او ولادیوستوک او نور ښارونو کې هم ورته مظاهرې شوې دي. ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا په دې وروستیو کې تقاعد په برخه کې د ځینو امتیازاتو اعلان کړی دی. د روسیې پارلمان په جولای میاشت کې د حکومت له هغه پلان ملاتړ خو چې په اساس یې تر 2024 کال د سړیو د تقاعد سن 15 او د ښځو 3 ته لوړیږي. لسګونه زره کسانو له دې طرحې سره مخالفت کړی. ویل کېږي چې دې کار د ولسمشر ولادیمیر پوتین محبوبیت هم کم کړی دی. په روسیه کې پخوا د تقاعد سن 60 کاله. او د امریکایي سناتور جان مکین جسد پرون د خصوصي مراسمو په لړ کې د میریلند ایالت په اناپولیس ښار کې خاورو ته وسپارل شو. یو اتیا کلن مکین د 13 جولای میاشت په 15 نیټه ومړ او د یو لړ پراخو رسمي غونډو په ترڅ کې وروستي مراسم ترسره شول. جان مکین چې د مغزو په سرطان اخته و په پوځي مراسمو سره د اناپولیس ښار د سمندري ځواکونو په اکاډمۍ کې خاورو ته وسپارل شو. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو نوي قومندان ویلي پر طالبانو به پوځي فشارونه زیات کړي. د سولې شورا وایي د افغانستان د جګړې یوازنۍ د حل لار خبرې اترې دي.
شورای عالی سال مطابق برنامه قبلی خود جنگ به هیچ صورت راه حل نمی دانه.
د کونړ اوسیدونکو او د خلکو استازي وای پاکستانی ځواکونه د ډیورن کرخې دی غاړه اوختی دي او د افغانستان په خوره کې پوسټې جوړوي.
یو کیلومتر بیخي داخل کې د افغانستان دغه پوسټې راخېدولې تازه ده.
په روانه یو ساعت خبرونه کې دا هم اوري چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزي اداره بیا وایي چې د لوی ملي ائتلاف له لوري چې کومې تذکرې وړاندې شوې دي ځینې جالي دي. په نړیوالو مسایلو کې د ایران د ستر مذهبي مشر علي خامنایي د څرګندونو خبرې گئی چې وایي د ایران وسلوال ځواکونه باید خپل دفاعي وړتیا زیاته کړي. په جرمنی کې 15 کمرې جوړیږي. په دې اړه به په همدې خبرونه کې تاسو مفصل معلومات واورئ. د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا دوه نیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټون ونی ز خبرونه اورئ. تاسو ازادي رادیو ته غواکیاست. د افغانستان د سولې علي شورا د هیواد ته د بهرنیو ځواکونو د نوي قومندان جنرال سکاټ میلر پر اتک سره وایي چې د سولې اوسنۍ تګلاره به خامخا تعقیبیږي او یوازې د خبرو له لارې سوله ممکنه ده. د خبره د سولې د علي شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم بیګاش په ازادي رادیو ته وکړه. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نوي عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر پرون ویل چې د سولې د ټینګښت لپاره به پر وسلوالو مخالفانو پوځي فشارونه زیات کړی. سفیر الله ستنګزی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي پر مخالفینو پوځي فشار د سولې د ټینګښت لپاره دی. خدا شورا له سولې زلارې د کړکیچ په هاوري ټینګار کوي. دا خبرې د یاد شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم ورسره له هغه ازادي راډیو ته وکړي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر ویل د سولې د ټینګښت لپاره په مخالفینو فشار دوام مومي. د سولې شورا مرستیال خغلی سلیم ویل په جنگ باندې کړکیچ نه ختميږي. کوم ضرورت چې هغوی یې کوي او تابان هر کار چې هغوی کوي زموږ له وسلوالو ځواکونو سره په همغږي کوي. موږ به په هغې رابطه کوم ملاحظه ونه لرو. د سولې علي شورا د خپلو پخوانیو پروګرامونو له مخې جنګ هیڅکله د حل لار نه بولي. تابان که پوځي فشارونه هم راځي هدف یې سولې ته رسیدل دي. موږ په سولې ټینګار کوو او له سوله ییزې لارې د افغانستان د قضیې هواری غواړو. ښاغلی سلیم دا هم وویل چې د سولې عالي شورا چمتو ده څو د سولې په ارتباط د بهرنیو ځواکونو له نوې مشرتابه سره هم خپلې مشورې شریکې کړي. افغان حکومت طالبانو ته د سولې او اوربند وړاندیز کړی چې د نړیوالو له هرکلی سره مخ شوی، خو طالبانو خپل کسان د جنگ دوام ته هڅولې دي. جنرال جان نیکلسن چې پرونې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمانداني جنرال سکاټ میلر ته تسلیموله، یو ځل بیا یې طالبان سولې ته وهڅول. طالبانو ته وایم چې تاسو خپل افغانان مه وژنئ، خپل مسلمان ورونه مه وژنئ. اوس د سولې وخت دی. ټول نړۍ تاسو هڅوي چې د اوربند وړاندیز ومنه او د سولې خبرو ته داخل شي. اخو د بهرنۍ ځواکونو نوی عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر ویل پوځي فشار به دوام پیدا کوي څو په مټي خبرو ته لار هواره شي. موږ په هیګو چې پوځي عنصر د دې شرایط محوره ستراتیژي او برخه ده. دا مهمه ده څو په مټي د سیاسي پرمختګ لپاره زمينه برابر شي. خو طالبانو سمدستي خبرګون وخود. طالب ویان ذبیح الله مجاهد ته په یو منسوب ټویټر کې جنرال نیکلسن ناکام بلل شوی او ویل شوی چې نوی قمندان سکاټ میلر به هم لمات سره مخ شي. ذبیح الله مجاهد ته دا منسوب ټویټ د ناتو د قاتم ملاتړ رسمي ټویټر جواب کړی او ویلي دي چې موږ هیله لرو مخکې لاړ شو او رغند خبرې چې د افغانانو هیله د ترسره شي او ټول خلک سره یو کړي.
د سفیول استانګزی پراپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د سولي علي شورا د هیواد ته د بهرنیو ځواکونو د نوي قومندان جنرال سکاټ میلر پر اتک سره وایي چې د سولي اوسنۍ تګلارې به خامخا تعقیبېږي او یوازې د خبرو اترو لپاره په افغانستان کې سوله ممکنه ده. د افغانستان لپاره د ناتو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت نوي قومندان جنرال میلر پرون ویلي چې د سولي د ټینګښت لپاره به پر وسلوالو مخالفانو پوځي فشارونه دوام وکړي. جوان
آزادی خزینه پر سری جازنه ورکی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وقت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لاپښه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو موږ حکومت سي خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
په لیسټ فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
دا کونړ اوسیدونکو او د دې ولایت قومي مشران وای د ډیورن فرضي کرخه سره نږدې سیمو کې پاکستانی ځواکونو د کونړ په خاوره کې پوسټي جوړول پیل کړی دي. خو تر اوسه افغان حکومت او نړیواله ټولنه ورته هیڅ نوې دا په داسې حال کې د چي کلونه کیږي د ډیورن د کرخه اغاړې څخه د کونړ پر زینو ولسوالیو راکټي بریدونه او د درنو وسلو مرمۍ لګیږي چې ګڼ شمیر کسانې وژلې او خلکو ته ډیر زیات مالی تاوانونه هم اړولې دي. په سیمه کې زموږ خبريال روح الله انوري په دیړه راپور چمتو کړی.
د کونړ وسیدونکو ولایتي شورا وایي چې د پاکستان پوز د سرکانو ولسوالۍ اړوند د کاریر سیمه کې خپلې امنیتي پوستي رامخې تکړي او هلته د آبادی ترڅنګ د کندتار غزول باندې هم کار پیل کړي دي. دوی وایي له تیرو څو کالو پاکستانی ځواکونه د کونړ پر خاوره توپچی بریدونه کوي او کوم ځایونه چې له ولسی خلکو خالی شي هلته به پرمختګ کوي. خو نړیواله ټولنه او افغان حکومت ورته لاس تر زنې ناسته. د کونړ دوه تن اوسیدونکو د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
زړه سلامات خار اوسیدونکو مزه الله مینوم دی دغه کاریر سر چوتوي سپینه څوک دغه ځین کې خلک د سوي چې یو کیلومتر راوختي دی او پوسټي جوړ کړی دی ډیرو خطرني نقطو ته رسیدل دي.
نو میاش زرول سرکانو ولسوالی اوسیدونکو نولای او د ګلونو درې ترمنځ یو غرد سپینه څوک ته وایي دغه څوک چې ډیره مهمه څوک د تروسه پورې پاکستان په ټول مرز کې د سوي مهم زه کې نو ناتي
خلک وای تر اوسه د پاکستانی ځواکونو په بریدونو کې په لسکونه هیوادوال وجل شوی او ټپین شوی دي
او د څو کلونو نه رافدي خو د ډیورن پرځیګر خچده په دې باندې پاکستان د حکومت د خوانه مرمۍ راځي زمنګ زیاتره ولسونه کړه کول ته مجبور کړل زیات شهیدان شو زخمیان شو خو زمنګ حکومت په دې باندې هیڅ قسم اکشن ناخلی.
دوی وای ولایتی ادارا تل وای چې دوی مرکزی حکومت ته د راتوغول شوی مرمۍ او پاکستانی ځواکونو د سرغړونو پاړه راپورونه ورکړي خو تر اوسه په خلاف نه نړیواله ټولنې او نه هم افغان دولت دا سې کوم کار وکړ چې په وسیله د پاکستانی ځواکونو د بریدونو او نورو سرغړونو مخاوني ولشي.
زمونږ حکومت خو په دې رابطه باندې صرف مرمۍ مشورلې تر اوسه پورې کوم اقدام نه دی کړی. موږ پښتوني او پښتانه هر چرته من پسند خلک دي نه غواړو چې پاکستان دایمن زمونږ په خاوره باندې مرمۍ راووري. کدی دې مخنیوي نړیواله ټولنه شي کولای که افغان دولت شي کولای نو دغه زمونږ ټول مسجد شل شل کولو سونه به وځل ورسونه دي دی یو ځای بل ځای خواره پراته دي، څوک د کرایي کورونو کې دي او څوک چې دی نو بس ساسې خیمو چوپالونو کې پراته دي.
د کونړ ولایتي شورا پخوانی رئیس حاجی محمد صافی هم وویل د پاکستان پوز د کریړ سیمه کې د کونړ سرکانو ولسوالۍ کې د ډیورن له فرضي کرخې وړاندې راغلي او دوی دې کار اندېښمن کړي دي.
ولسی خلکو هغه ولته مالدارانه وي باندې وي هغه پیروانه کړي سړی وویل ځنګلونه وویل د خلکو مخکې راغل. اوس په دې دښته وروسته د سرکانو ولسوالۍ او د خاص د ولسوالۍ چې کوم مثال حدود دي په هغه کې تقریبا دا خلک د مختلفو معلوماتو له مخې نه چې یو کیلومتر یو نیم یا دوه کیلومتره داخله داخل د افغانستان فرضي کرښې داخل ته راغلي دي.
خلک او ولایتي شورا له مرکزي حکومت او نړیوالې ټولنې په کلکه غواړي چې پاکستاني پوز د توپچي بریدونو او نورو سرغړونو څخه منع کړي.
او په دروازه هم دغه کوم چې تاسو راغلي سي افغانستان ته د افغانستان د توریزم په خلاف باندې او بربنده زمونږ په حرمونو باندې زمونږ په تاریخ باندې مثال ترزونه روان دي. نو په ځای دې چې مثال دې زمونږ د توریزم سره او سره بسن کې دغه دواله ډیر عمده موضوعګان دي دی. مواد محدر روالي زو مواد محدر نه دا موضوعګان ډیر مهم دي.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال که څه هم چې د پاکستانی ځواکونو له سرغړونې بې خبري خي خو ازادي راډیو ته وویل چې پولیساتو او نور ځواکونو ته امر کړی چې هر څوک د کونړ پر خاوره تجاوز کوي باید مخیونی سي.
څوک چې تخطی کوي تیرای کوي او بل اخر د افغانستان د خپل او پاک خاوره د استقلال په وړاندې دریږي. خپل امنیتي د پایز ځواکونو ته په خاصه توګه سرحدي قطعاتو جستامونو ته امر ورکړی دی ترڅو موضوع د نږدې نه وڅاري او په وړاندې جدي عمل ترسره کړي.
خو تر دې دمه د پاکستان د پوز لخوا لا هم د توپونو ډزې او له ډیورن فرضي کرخې د راوختلو سرغړونې دوام لري.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزی اداره وایي د افغانستان لوی ملي ائتلاف له لوري چې کومې تذکرې نندارې ته وړاندې شوې دي ځینې یې جعلي دي. د دې ادارې وایان روح الله احمدزي د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دوی په دې اړه کورنیو چارو وزارت ته مکتوب استولی څو موضوع د کشفي ارګانونو له لوري وڅېړل شي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي له عدلي او قضایي بنسټونو غواړي چې دغه موضوع جدي وڅېړي څو په خبره د انتخاباتو د ملي پروسې د سبوتاژ مخه ونیول شي. په دې اړه جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې ورو.
د افغانستان د نفوسو د احوالو د سب مرکزی اداره د لوی ملي ائتلاف لخوا د هغو تذکرو نندارې ته ایښودل چې د دوی په خبره یو شمېر یې جالي وي د عامه افکارو د ګډوډولو یو ډول هڅه ګڼي. د دغې ادارې بیان رحله احمدزي د یکشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل په دې اړه دوی کورنیو چارو وزارت ته مکتوب لیږلی څو معلومه کړي چې دغه ملي خیانت چا ترسره کړی او څوک غواړي چې دغه ملي پروسه زیانمنه کړي.
متاسفانه یو شمېر د دغو تذکرونو چې پرون نمایش ته ایښودل شوې وې هغه نه موږ سره ثبت درلود، نه اساس لري، نه کنده لري، نه ټاپه او امضا، ټول جعلي و. په دې اړوند باندې موږ نن وزارت محترم امور داخلي ته خپل مکتوب واستو او موږ د دې په اړه د لا بررسي غوښتونکي شولو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف تېره ورځ په کابل کې شاوخوا یو لک تذکرې چې انتخاباتي چکرونه هم پرې لګېدلي وو له رسنیو سره شریکې کړې. د دغه ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا وویل دوی د هېواد درې دېرشو ولایتونو نږدې یو میلیون داسې اسناد راټول کړي چې د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو شفافیت په جدي ډول تر پوښتنې لاندې راولي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی تمه لري چې کشفي، عدلي او قضایي بنسټونه دغه موضوع جدي وڅېړي. د دغه کمیسیون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمي د یکشنبې په ورځ په یوې جلا مطبوعاتي غونډه کې وویل
کمیسیون مستقل انتخابات
هغه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تمه لري چې د هېواد کشفي، عدلي او قضایي بنسټونه دغه موضوع وڅېړي ترڅو هغه کسان چې د انتخاباتو د ملي پروسې د سبوتاژ او د ولسواکۍ مخه ډب کړي مخه ونیسي. خغلی هاشمی وای چې د نوملیکنې پر مهال د شتن امنیو لامله د سټیکرونو شپږ جلد کتابونه ورکسوي چې دوی هغه باطل اعلان کړی دي. په ورته وخت کې د افغانستان د نفوسو د احوال د ثبت د مرکزی ادارې مسؤلین وای چې د تذکرو د ویش د کمپاین پر مهال شاوخوا 2000 تذکرې ورکسوي چې دوی سریال نمبر باطل اعلان کړي. هڅه مو وکړه چې د نفوسو د احوال د ثبت د مرکزی ادارې او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غوښتنو په تړاو د کورنیو چارو وزارت کشفي عدلی او قضایی ارګانونو نظر هم را واخلو خو بریالي انسو. په ورته وخت کې د افغانستان د لوی ملي ائتلاف وین فضل الرحمن اوریا ازادي راډیو ته وویل دوی د وړاندې کړیو اسنادو په اړه هر ډول سپیناوي ته چمتو دي.
زمونږ هیله واقعا دا ده چې د هغو له درغلیو او پراخه تقلب او فساد څخه د ټکو ټاکنو مخ ونیسو. زمونږ ټول هیوادوال کولی سي چې راسي د اسناد د نږدې نه وګوري، وڅېړي، ارزیابي کړي، تحلیل او تجزیه کړي.
د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزي اداره وایي د تذکیرو په ملي کمپاین کې چې تېر لمریز کال کې پیل سوی و شاوخوا 15 میلیونو په شرایطو برابرو کسانو تذکیرې اخیستې چې 2 میلیونه یې ډیټابیس او معلوماتي بانک ته سپارل سوي او په نورو هم کار روان دی. دغه شان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمي وایي چې دوی پرمخت لی وسایل لري او د ولسی جرګې په انتخاباتو کې به د هر ډول درغلي مخه ونیسي.
د همدې خبرونه په ترڅ کې با ووري چې د ایران مذهبي مشروعي د هیواد امنیتي ځواکونه باید خپل دفاعي وړتیا زیات کړي. اوس له نوریاس نوري څخه ورو چې د نړۍ مطبوعاتو څخه خبره کړي.
برتانوی د لمل ورسپارنی امریکایي جنرال سکاٹ میلر ته په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د قومندانۍ د سپارلو پر مسلې تمرکز کړی او لیکي جنرال میلر د یکشنبې په ورځ په کابل کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې په افغانستان کې د ناتو د هغه ماموریت مشري لبل امریکایي جنرال جان نیکلسن څخه ترلاسه کړ چې یو څلوېښت هیوادونه پکې ونډه لري. د ډیلی میل په لیکنه جنرال میلر ته دغه قومندانۍ په داسې حال کې انتقالیږي چې افغان او نړیوال ځواکونه د وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش له مخ زیاتیدونکو حملو سره مخامخ دي. د ورسپانې په لیکنه وسلوالو طالبانو چې څو ولسوالۍ په ولکه کې دي او داعش په دې وروستیو کې د حملو نوې څپه پیل کړې ده. ډیلیمیل د جنرال میلر څرګندونو ته هم اشاره کړې چې ویلي دي نړۍ په دې پوه ده چې افغانستان به د ترهګرو یو خوندي ځای نه وي او په دې هم پوه ده چې موږ به په دې مبارزه کې ناکام نه شو. د میلر په وینا دی په دې هم پوه دی چې دغه جګړه اوږده شوې او زموږ او د افغانستان د خلکو څو نسلونه پکې ښکېل شوي دي. ډیلیمیل د جان نیکلسن څرګندونی هم راخیستې چې بیا یې پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د افغانستان د حکومت لخوا اعلان شوی اوربند اومني او خبرو ته کښېني. هغه طالبانو ته په اشاره وویل چې نور باید د خپلو هیوادوالو د وینې له بهولو لاس واخلئ. آیا روسیه او چین په افغانستان کې د امریکا پالیسي تخریبوي؟ امریکایي د هیل ورسپانه تر دې سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي څو ورځې وروسته د سپتمبر 11 ده او په افغانستان کې د هغې جګړې 10 کاله پوره کیږي چې امریکا پکې بنده پاتې ده. د هغې جګړې چې د ورسپانې په وینا د ګټلو څرک یې ډیر نه ترسترګو کیږي. د هیل د افغانستان په حکومت کې فساد او ځینو نورو ستونزو ته اشاره کوي او لیکي چې داسې نښې نښانې هم نشته چې راتلونکي انتخابات به وضعیت بدل کړي. د ورسپانې په لیکنه متحده ایالاتو په دې هیواد کې د روانې جګړې په ملکي برخه کې هم ټولې هڅې نه دي درولې، خو تر ډېر حده یې مرستې د اصلاحاتو د عملي کولو په هڅو پورې محدودې کړې دي. د هلي کې داسې ښکاري چې د افغانستان لپاره د امریکا هر ستراتیژي تر ډیره پر دې هیله اتکا کوي چې له وسلوالو طالبانو سره به د سولې خبرې پیل شي او طالبان به چې له جګړې ستړي شوي و جولجاړي ته غاړه کیږي چې په نتیجه کې به امریکا ته د دې زمينه برابره کړي چې له دې هیواده له داسې څه سره چې هغه به بریا ته ډیر نږدې وي ووزي. د ورسپانې په لیکنه هیڅوک نه غواړي چې د ویتنام د جګړې یا په کمبودیا کې د پول پوت له رژیم او په نیپال کې له ماویستانو سره د سولې د خبرو نتیجې تکرار شي. د دهل ورسپانې په لیکنه دغو شرایطو ته په پام سره روسیا او چین ډیر لږ لیواله دي چې د متحدو ایالتونو ملاتړ وکړي. روسیا ښایي دې نتیجې ته رسېدلې وي چې هر څومره چې کولی شي پر امریکا فشارونه زیات کړي. د ورسپانې په وینا دې مسلې ته چې روسیا او چین په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د هڅو مخه نیسي هم باید په احتیاط وکتل شي، ځکه دا دواړه هیوادونه دې ته په پام سره چې امریکا د هرې جګړې احتمالي ګټونکی بلل کېږي غواړي دا هیواد دغه جګړه وبایلي او سر ټیټی او ستړی ترې ووځي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوریدا. افغانستان د ښځو چارو وزارت په دولتي مهمو بستونو کې د ښځو په کمرنګه حضور اندېښنه څرګندوي. بلخوا د پروموټ پروګرام ځینې ښوونکو ویل دغه پروګرام عملي کېدل به مرکز او ولایتونو کې په دولتي ادارو کې د ښځو پر رول مثبت اغیز وکړي. یوسف خان زدران په رپورټ لري.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي سره له دې چې په هیواد کې د میرمنو د ظرفیت د ودې په خاطر ډېر بنسټونه فعالیت کوي، خو لا هم په دولتي ادارو کې د میرمنو ونډه کم رنګه ده. د دغه وزارت مرستیال سپوږمۍ وردک د یکشنبې په ورځ په حکومت کې د ښځو د ونډې په خاطر د پالیسیو د اصلاح دریم کانفرنس ته چې د پروموټ پروګرام لخوا جوړ شوی وویل، حکومت دې په دولتي ادارو کې د ښځو د ګډون لپاره خپل ژمنې عملي کړي.
موانع از بین بره که روی ظرفیت های زنان
خندونه باید لمنز یوړل شي، او د میرمنو ظرفیتونو ته باید ډیر کار وشي ترسو دوی وکول شي د رهبرۍ ترکه چې کار وکړي. له دې سره چې خزي په ډیرو ولایتونو کې په کار بوخت دي، خو له بد مرغه په هغو برخو کې چې دوی بوخت دي یا اجباري دي او یا هم په ټیټ پوستونو کې کار کوي. زموږ هیله دا ده چې په ځینو ولایتونو کې د ښځو د ریاست تر څنګ په ځینو نورو ریاستونو کې هم دوی حضور پیدا کړي،
هم زنا حضور پیدا وکنه.
میرمن ورده ګویل نامنی تبعیض جنسیتی او جنسیتی کړنې هغه لاملونه دي چې په دولتي ادارو کې د میرمنو ونډه کم رنګه کړې ده. د کار د زده کړې پروموټ پروژه د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیا ادارې لخوا په بیلابیلو برخو کې د افغان میرمنو د پیاوړتیا په خاطر جوړه شوې ده. دا پروګرام د 15 کلونو لپاره دی چې د معلوماتو له مخې د امریکا د پراختیا ادارې $200 میلیون لګښت پرې راځي. د ښځو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال 22% ښځې په دولتي ادارو کې په کار بوختې دي. له دې وړاندې د ښځو شبکې او یو شمېر نورو مدني بنسټونو هم په مهمو دولتي بستونو کې د ښځو له کمرنګه حضور شکایت کړی و. په ورته وخت کې د پروموټ د پروګرام یو شمېر ښوونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پروموټ پروګرام پلي کول په حکومتي ادارو کې د ښځو پر رول مثبت اغېز لري. له ډلې یې مرسل افشار وویل،
د دغه برنامه یوازینی مقصد په بیلابیلو دولتي سکتورونو کې د ښځو ځای پر ځای کول دي، او پالیسي چې جوړیږي د ښځو د وضعیت د ښه والي او ملاتړ په هدف دي، سو دوی وتوانېږي چې په حکومت کې ښې وځلیږي او داسې مسؤلیت ولري چې ځواب ورکوونکي واوسي. دغه پروګرام په بیلابیلو سکتورونو کې د ښځو د پرمختګ لپاره یوازینی لاره ده.
بلخوا د پروموټ د پروژې رئیس میرمن زین جلبرت چې په د کانفرنس کې ګډون کړه وویل چې دوی د پروګرامونو له مخې هر کال په دولتي ادارو کې د ښځو ونډه 2% زیاتیږي. د نوموړي په وینا تر 2000 کال پورې د پروموټ پروګرام په تطبیق سره به په دولتي ادارو کې د ښځو ونډه 1.5% زیاته شي.
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنوي جنگ بخي ونشي، خو د ایران وسلوال ځواکونه باید خپل دفاعي وړتیاوي زیات کړي. نو موري د سرګندونې پرون کړي دي. سیف الله استنګزه په ریپورت لري.
د ایران مشر آیت الله علي خامنوي د ایراني ځواکونو د دفاعي وړتیا د لوړولو غوښتنه کړي. د خامنوي د خبرې د هغه رسمي ویب پاڼې خبرې کړي. خامنوي د ایران د هوایي ځواکونو قمندانانو ته ویلي چې د سیاسي اټکلونو له مخې ښایي جنگ پېښ نه شي، خو د ایران وسلوال ځواکونه باید بیدار اوسي او په تجهیزاتو او پرسونل برخه کې خپلې وړتیاوې زیاتې کړي. خامنوي پرون د ایران د هوایي دفاع د ورځې په مناسبت له قمندانانو سره ناسته کړې او د هوایي دفاع څانګې د ایراني ځواکونو یو مهم برخه یاد کړی چې د خبره له دښمن سره د جنگ په لومړی کرخه کې ده. د ایران دغه مشر چې له عامتام صلاحیت برخمن دی، داسې وخت دا څرګندونې کړي چې ایرانی چارواکو د شنبې په ورځ ویل پلان لري راکټي او بالستیکي وړتیاوې زیاتې کړي او مدرنه جنگي جټ الوتکې او اوپتلې یا تحت البحرې واخلي. ایران د دفاعي ځواکونو د وړتیا په لوړولو او د نویو تجهیزاتو په پیرلو داسې وخت ټینګار کوي چې له واشنگتن سره اړیکې تر بل هر وخته سړې شوې دي. د واشنگتن او تهران اړیکې هغه وخت کړکېچنې شوې چې د امریکا ولسمشر په می میاشت کې له ایران سره لاټومي تړون ووت او په دغه هیواد بندیزونه له سره پیل کړل. د ایران ولسمشر حسن روحاني هم تیره میاشت ویلي وو د ایران په زی ورتیاوی هغه څوی چې امریکای پر ایران لبرید راو ګرځوله. حسن روحانی د ایران د تیلو په صادراتو د امریکا د بندیزونو په اړه هم غواخ وکړ چې که د ایران د تیلو د سوداګری مخاوني ولشي دا هیواد به هم ورته کار وکړي. امریکا ویلی له نوومبر میاشتې به د ایران د تیلو په صادراتو بندیزونه ولګوي. د سوریه په جګړه کې د ایران پوځي حضور او د یمن له حوثیانو سره د ایران مرستې هغه څه بلل کیږي چې د واشنگتن او تهران اړیکې لاپسې کړکېچنې کوي، خو ایران له حوثیانو سره مرستې ردوي او د سوریه په اړه وایي چې هلته یوازې پوځي سلاکاران لري چې د سوریې د رژیم بشار اسد په خوښه پاتې دي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په جرمنی کې اوس 15 بودی کمرې جوړیږي. د دې کمرو د خصوصیاتو په اړه له عصمت سروان اورو.
له دو بودی او درې بودی کمرو ورسته 15 بودی یا 5D هم راووت. په جرمنی کې څېړونکو داسې کمره جوړه کړې چې 15 بودی عکسونه ثبتوي. له دې کمرو څخه به په امنیتي، طبي او نورو برخو کې کار واخیستل شي. دا کمره د جرمنی د فدریک شیلر او فرانهوفر انستیتوت څېړونکو جوړه کړې ده. دوی وایي دا کمره د نور یا رڼا د څپو د اوږدوالي په مرسته معلومات ثبتوي او هغسې کار کوي لکه د انسان سترګې چې کولی شي. دا وسیله په هر ثانیه کې د ولس فریم په سرعت د لوړ کیفیت عکسونه ثبتوي. څېړونکو په دې کمرې د انسان د لاس 15 بودی عکسونه واخیستل او ښکاره یې کړه چې په دې کمرې د انسان د رګونو دقیق تصویرونه هم اخیستل کېدای شي. دوی وایي چې په راتلونکي کې به له دې کمرو څخه د بندو رګونو د معلومولو او نورو طبي چارو لپاره کار واخیستل شي.
تاسو زمون غږله ازادي رادیو او رایلس ما ساروان نمو وردل چې په جرمنی کې اوس 5D یا 15D کمرې جوړیږي. د خبرونه په دوهمه